دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
احمد الله ارچیوال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویست وای انقره ته د تیرو دوه ورځو سفر پر مهال یې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره په کتنه کې د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له سرنکال کایلر سره د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه پر وړاندې د هڅو د همغږۍ د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو خلکو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي. وست همدار از لیکلی چې په دې کتنه کې د افغانستان د کلتوري ساتنې بیړنیو مرستو او لوروزنیزو پروژو څخه د ترکیې د ملاتړ په اړه معلومات ترلاسه کړل. د طالبانو چارواکو تایید کړي چې د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ کې سیلابونه 14 کسانو ته مرګ ژوبل اړولي. دا سیلابونه تازه د کوهستان ولسوالۍ په مرکز لولاش ښار کې راوتلي. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي شنبه په فاریاب کې د سیلونو له امله د مرګ ژوبل شمیرې خبرې کړي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې د عیسویانو پورې وټولنه شنبه هغه مهال ډله ایز برید وشو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودي ولسوالۍ په مجاهد کالونۍ سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ. وای ډباو او د هغه کورې لوټلو وروسته وسوځو. د سیمې د پولیسو مشر اعجاز ملیحي ویلي چې امنیتي ځواکونو د پیښې ځای ته رسیدو وروسته تورن سړی د هغه پلار وژغورل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي، په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورځ تر بلې اندېښنې زیاتېږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلوالې ډلې د له منځه وړلو لارې چارې موجودې دي. بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې له افغانستان خپل ځواکونه وویستل دا خبره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. WFP د هغه اندازې نقد مرستو د اړتیا اعلان کړي چې له مخې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره مرستې کوي. د سازمان د جمعې پر ورځ په خپل یو تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې دوی په ټول افغانستان کې له شپږو تر دوو میاشتو پورې د 10,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیه او نورو لومړنیو توکو لپاره 14 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. ایران وایي سږکال یې له افغانستان څخه 300 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي پرون ایراني رسنیو ته ویلي چې د افغان لوري د ژمنو له مخې هیله مند دی چې د کال تر پایه به ایران خپله برخه ټولی اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان او ایران ترمنځ د ظاهرشاه د پاچاهۍ په وروستي کال کې د اوبو تړون شوی چې له مخې کابل ژمنه کړې چې هر کال به ایران ته 320 میلیونه متره مکعبه اوبه ورکوي. خو په دې تړون کې دا هم ویل شوي چې د وچکالۍ په کلونو کې افغان لوری دا ژمنه نشي پوره کولی. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. سره له دې چې د ملګرو ملتونو محکمې په راپا کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو حکم کړي، خو د اسرایلو پوځ نن د راپا په ګډون د غزې پر بیلابیلو برخو بمباریو ته دوام ورکړي. په دې اړه مو دې راپور ته پام راګرځو.
اسرائیلو داسې هیڅ نشانه شانه نه دي ښودلې چې د عدالت د نړیوالې محکمې د حکم به یې پلان بدل کړی وي. دا اسرائیل پوځ لپاره حکم 2 ساعته وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره یې نشتی روانې وي د غزې په تړنګ کې هوایي بریدونه وکړل. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د تروریستي ډلې په توګه پیژني. ویل کېږي چې دا بمباری په رفح او مرکزی ښار دیر البلاد کې وسوي، خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار په یو بیان کې ویلي چې هیواد یې په رفح کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او نه به یې وکړي چې د ټولو یا یوې برخې فلسطیني ملکي وګړو د ژوند د تباهۍ باعث سي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د 215 میلیونه ډالرو اضافي پوځي مرستو اعلان وکړ. د متحده ایالاتو د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو بیان کې وویل چې دا مرسته د دې لپاره ده چې اوکراینی ځواکونه خارکیب ته نږدې د روسیې د برید مخه ونیسي. په دې مرسته کې توغندي، د ټانک ضد سیستمونه، یو شمېر نورې وسلې او مهمات شامل دي. په هند کې د ملي ټاکنو شپږم پړاو نن پیل شو. د ټاکنو په دې پړاو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر له 111 میلیونه ډېر وګړي ګډون کوي. په هند کې د عمومي ټاکنو بهیر د اپریل پر 19 پیل شو چې د جون تر لومړۍ نیټې دوام کوي او د جون پر 4 د رایو د شمیرنې بهیر پیلېږي. تمه ده چې په دې ټاکنو کې به د لومړي وزیر نریندرا مودي بهارتیا جنتا ګوند د درېیمې پرله پسې دورې لپاره ګټونکی شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې راپورته. په افغانستان کې سوداګر وايي چې له یوې میاشتې راهیسې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د ټي یو په نوم د الوتکو د تیلو واردول ځنډول شوی چې له امله یې په دغه هیواد کې دا ډول تیلو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خوني چارواکي وایي چې شپږ میاشتې کېږي چې د ترکمنستان څخه د ټي یو تیلو وارداتو کې ستونزې را پیدا شوې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په راپور کې واوري.
افغان سوداګر چې له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته تیل واریدي وایي چې په دغه هیواد کې د ټي یو په نوم د الوتکو تیلو ته اړتیا وروسته لاغې زیاته شوې چې ترکمنستان د یوې میاشتې راهیسې افغانستان ته دغو تیلو واردول ځنډولي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزي امریکا غږ ته دا ستونزه تایید کړه او وویل چې دا شپږ میاشتې کېږي چې د ترکمنستان څخه افغانستان ته د ټي یو تیلو په وارداتو کې ستونزې پیدا شوې. هغه وویل چې لویه ستونزه دا ده چې افغانستان دا ولتیل یوازې د ترکمنستان او یو څل روسي څخه واردي.
واقعا دا ستونزه شته. تقریبا د شپږو میاشتو راهیسي دا مشکلات شته. مخکې موږ نه لرل ټیک تیل، موږ تنها د ترکمنستان او یو څو د روسي نه اغستل. نور خلک په دې منطقه کې ټیک تیل په ستاندارد نه لري چې دا د تیارو تیل دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیره پلاوی غړي ویل چې افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو د لوتونو د شمیر د کمیدو وروسته د غوټیلو ته ډیر اړتیا نه لیدل کېده، خو کابل ته د یو شمیر نړیوالو شرکتونو د لوتونو بیرته پیلېدل او هم سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال د بهیر د پیلېدو وروسته د غتیلو ته اړتیا ډېره زیاته شوې ده.
زموږ مصرف په دې اخرو کې کم شوی او خارجي پروازونه نو په دې وخت کې پروازونه ډېر شو. تاسو خبره سي پلې دوبۍ هم راځي، نورې طیارې هم د دنیا راځي او همدارنګه زموږ پروازونه هم زیات شو. دا اوس ترکیش ایرلاین هم راغی او د حجاجو پروسا هم و، نو په دغه خاطر تیلو ته ډېر ضرورت و.
خانجان الکوزیا وایي چې ترکمنستان ورته نه دي ویلي چې پر افغانستان باندې دا ډول تیل نه خرڅوي، خو دا هیواد وایي چې د ټي یو تیلو تولید ډیر وخت اخلي، نو ځکه دوی افغان سوداګرو ته د هغوی د تقاضا د پوره کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ شوي دي.
زموږ په ذخایرو کې کم تجاران او کم شرکتونه چې دا وایي لرونو سره قرارداد درلود په شرکت په ذخایرو کې تیل په کمیدو شو. ډیر د تجاران دي، سوداګر دي چې قرارداد لري چې ترکمنستان ته پیسې ورکړي دي او پیسې انتقال شوي دي. ما وو د انویسټ پلاست لري او تیل باید وترولي، مګر هغه وایي چې زمونږه تولید مو کم دی، په دې خاطر باندې تولید مو کم دی، تاسو ته زر نشو درکولای او دا سم نه وایي چې نه درکو. نو هغه تجاران زیب په تور بازار کې یا په ځاتا د بلاروسي نه تیل واغست یا د روسانو واسطه پیدا کی لړ چې د قزاقانو په واسطه واخلي، دا مشکل وسه پورشته دی.
خانجان الکوزی وی چې دا سوزې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره هم شریکه کړي، خو تر اوسه ورته د حل لار نه موندل شوی. ترکمنستان د افغانستان د سو مهمو سوداګریزو شریکانو په ډله کې شامل هیواد دی چې په کال کې تر نږدې 2 میلیارډ ډالر پورې د دغه هیواد څخه تیل او ګاز په ګډون سوداګری ستوکي واردې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت تر اوسه د افغان سوداګرو لخوا د ترکمنستان څخه د ټي یو تیلو د واردولو په برخه کې د پیدا شوو ستونزو په اړه سړي ویلي، خو د سیمې د رسنیو د راپور له مخې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجید ویلي چې دا ستونزه به د صنعت او سوداګرۍ د وزارت له لارې د ترکمنستان سره د خبرو له لارې هواره کړي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی
او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پټ چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
او د هم د دې خبرونه لومړی مطلب د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوال محکمه د جمعې په ورځ اسرائیل ته په سمدستي توګه د غزه په جنوبی شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د ودرولو حکم وکړ. د عدالت د نړیوال محکمه د حکم تبیل ابیلو اړخونو بیلابیل خبرګونونه شو دلیدي. نور حال پر پورت کې باوري.
د عدالت نړیوال محکمه د سویلی افریقا د یو اریزې په جواب کې د جمعې پر ورځ دا پریکړه کړی. جنوبی افریقا په خپل اریزه کې پر اسرائیل تور پورې کړو چې د اریزې په ټوکیو د ډلایزي توکمی وژنې پر لور ګامونه پورته کوي. محکمه اسرائیل ته په غزه کې د سمدستي اوربن او هلته د بشری مرستو د بیخنده چمتو کولو لپاره د رفح لارې د پرانیستي ساتلو حکم هم کړی.
سټیټس اف اسرائیل شال in conformity with its obligations.
De Israelo dawlat bayad de tol wajne de makhniwi aw saza de convention de hukm la makhid de khpulo mas'uliyatuno de pura kawlo aw parafa ke de mulki wa gado jwan ta de mutawajjih ziyatidun ko khatarun pa nazar kinwalo sara de adalat de nariwal mahkame de diyar da su pa muqabil ke de dwa rayo de hukm sara sam parafa ke sam de si khpul pauji amaliyat wa drawi. Israel bayad tol haga iqdamat che mumkin pa gaza ke de palestinyano de jwan شرایط او د غزې د جزوی او یا کلی ویجاړی لامل شي باید سمدستي ودروي.
په غزا کې د سمدستي اوربند او هلته مشتو اړمنو خلکو ته د خوراکي موادو درسولو په اړه د عدالت د نړیوال محکمه د تازه حکم په اړه فلسطینیانو، اسرائیلیانو او نړیوالو ډول ډول خبرګونونه خودلی. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر او د بهرنوي چارو وزارت په ګډه اعلامیه کې د عدالت د نړیوال محکمه دا حکم غندلی او د جنوبی افریقا له خوا په اسرائیل لګیدلی تورونه ناسم او تیرېکون کې بریلی. عادي اسرائیلی وګړي هم د عدالت د نړیوال محکمه له حکم څخه خوښ نه دي.
دا حکم له واقعیت سره تړاو نه لري. مونږ غواړو چې رفحات لاړ شو، مونږ غواړو چې دا موضوع یو ډول حل کړو، مونږ غواړو چې حماس له دې ځای وباسو. تاسو پوهیږئ یو اړخیز اوربند د محلي حل لپاره هیڅ هیله نه پیدا کوي. زایل من يم چې مونږ به یو ځای وګمحالي حل ته ورسیږو، خو زه فکر نه کوم چې اوس مهال دغه کار ممکن دی.
فلسطینیانو او اسرائیل د باندې ځنې نړیوالو د عدالت د نړیوال محکمې حکم ستایلې دي.
مونږ هیله من یو چې د عدالت د نړیوال محکمې حکم پرته لځان څخه پلی شي. دا اړینه ده لکه څنګه چې ما وویل، اسرائیل د ټول وژنې د کنوانسیون غړی دی او دا کنوانسیون د دې موضوع په اړه روښانه دی. د دې عمله اسرائیل باید د عدالت د نړیوال محکمې د غوښتنو او پریکړو ته غاړه کیږي.
په ورته وخت کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلی چې د عدالت نړیوالې محکمې تر حکم وروسته دا ټولنه باید د دې حکم څخه وروسته خپل دریځ او ځواب روښانه کړي.
راځي وګورئ چې اروپای ټولنه به د عدالت نړیوالې محکمې نننی حکم ته څه ډول خبرګون ښیي. کوم چې زموږ دریځ به وي، مونږ اړ یو چې د نړیوالو ادارو او د قانون له حاکمیت څخه د ملاتړ او یا له اسرائیل څخه د ملاتړ ترمنځ انتخاب کړو. د دواړو چارو راځي کول به ډیر ستونزمن وي.
جنوبی افریقا او اردن هم په غزه کې د سمدستي اوربند او هلته د بشری مرستو د رسولو په اړه د عدالت د نړیوال محکمه حکم ستایلې. سره له دې چې د نړیوال محکمه دا حکم په غزه کې د جګړې بندولو لپاره پر اسرائیل فشارونه زیاتوي، خو اسرائیل د دې حکم د صادرېدو څخه وروسته د یادې محکمه په حکم د عمل نه کولو په اړه خبر ورکړي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
متزا درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو د روختیا نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان په شمال ختیز او لویدیس کې د وروستیو سیلابونو څخه په اغیزمنو سوو ولایتونو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دا سازمان وایي سیلاب ځپلې سیمې بیړنیو بشر دوستانه مرستو او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې ملګري ملتونه په سیلاب ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو له کبله اندېښمن دي. نورحال په دې راپور کې باوري.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس د روان 2023 کال د می میاشتې لسمې څخه تر درويشتمې نیټې پورې له 230 څخه زیات درمل او طبي وسایل د مختلفو ذخیرو څخه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوې دي. دا سازمان وایي لا ډېر روغتیایي سرچینو او تجهیزاتو ته اړتیا ده. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د بغلان، بدخشان او تخار په ولایتونو کې په وروستیو سیلابونو کې 340 تنه مړینه او د 1,605 تنه نورو ټپي کېدل سب شوي دي.
80-90% نمتو تلفات جانی را میگن اینجا صاحب. تلفات جانی زیاد داشته و این مردم تلفات جانی زیاد داره. باید دولت است یا دفتر است برای همین مردمی که خساره دیدن باید توجه کن.
سیلابونو لخلکو هر چه اخیستی دی.
از ما مجمع یک 15 جل زمین ما را سیل لغت کرده و کندل بود و پیاز بود و گندم بود و اما را کلنم سیل لایقه زیرش مانده.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغې ادارې د افغانستان څانګې زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یوه اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او ښخول پیل کړي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون خبر ورکړی چې له اپریل میاشتې راهیسې سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغیزمنه کړې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 80,000 کسان اغیزمن شوي دي.
سیلاب های ویرانگر که در هفته های گذشته رخ داد بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی های زندگی میکنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې بشری وضعیت نازک بلل دي.
په افغانستان کې بشری وضعیت نازک دی. سکل در 20 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا ارقام د 2019 کال په پرتله 15 برابر لوړ دی.
ملګرو ملتونو د روان 2023 کال په اوږدو کې په افغانستان کې اړو افغانانو سره د بشری مرستو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د 3 میلیارد ډالرو د بودیجې د برابرولو غوښتنه کړې ده. خو دغې ادارې ویل چې د اپریل د میاشتې لومړۍ ورځ وي د دغې بودیجې یوازې 6% بودیجه ترلاسه کړې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو اوریدونکو د روانې می میاشتې پر 14مه د امریکا د سولې انستیتوت په مشرۍ د یو شمیر پخوانیو امریکایي چارواکو او پوهانو یوې ډلې په خپل یو راپورټ کې ویلي چې له افغانستان او پاکستان څخه د امریکا د ګټو پر خلاف په دوامدار ډول ګواښونه په زیاتېدو دي. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د جنوبي او د مرکزی آسیا د برخې پخوانی رئیس لیزا دغه بریدونه جدي بولي. نوموړي زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړه.
ځکه چې افغانستان زموږ د پاره پام بلې خوا اړول هوښیاري نه ده. یقیناً چې د افغانستان اوس هم د ترګرۍ د پیښېدو ګواښ شته. تیر نږدې وخت کې موږ د اسلامي دولت خراسان ډلې لخوا په افغانستان کې د بریدونو ترسره کیدل ولیدل. په موسکو کې د مارچ په 22مه تر سره شوې برید ته هم د داعش خراسان سره نسبت ورکول کیږي. په ایران کې د جنوري په 4مه برید چې پکې 100 نفر ووجل شول هم د داعش خراسان سره ورته نسبت ورکول کیږي. په ترکیه کې برید چې یو نفر پکې ووجل شو هغه ته هم د داعش خراسان سره نسبت ورکول کیږي. په روخانه ډول افغانستان کې اتره غریز غوخ مخ په زیاتې دودې لدی علاوه خلته تحریک طالبان پاکستان چې پاکستان کې بردونه کوي هم موجود دي. القاعده چې طالبان ورسره اړیکې لري په طالبانو کې د مشرتابه رول لري او په افغانستان کې د ترګرو د روزنی کمپونه لري افغانستان کې موجوده ده.
په راپور کې چې د کومو امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې دغه ننګونې څومره جدي دي؟
I think, you know, first I would the America the Merkezi Komande del Wolpuri Komandan General Eric Correla chi da America the Congress Committee te khabari kadi naqal qawl kram haga weli chi daish Khurasan pa bahar ki zamung aw del widis de gato panakha kawl wartya aw irada dwana lari khusara ladi chi pa Europa aw America ki daish Khurasan dali kumprid na de tar sara kade ho pa Europa ki 13 July aw December ki de dagadali tar tarali zini khalak chi pa rokhana dawali de taragari د بریدونو د تر سره کولو اراده لرله نیول شوې دي. د دې عمل پر وخانه ډول د داعش لخوا د بریدونو تر سره کولو غواخ مخ په زیاتې دودې خدا چې دوی به د لودیس په ګټو کله برید کوي دا د وخت خبره ده او موږ نشو کولای په دې اړه حالاتو ته سر ټیټ کړو.
د دې راپور په لیکلو کې ځنې داسې په خواني امریکایي چارواکي هم شامل دي چې په خوای د طالبانو سره د خبرو د عادی کېدو د هڅو ملاتړ کولو اوس دوی د معادله بل اړخته دي او مخالف نظرونه ورکوي. څه شي د دې لامل شول چې د طالبانو په اړه د دوی نظر تغیر وکړي؟
دا رښتیا ده چې طالبان د داعش خراسان ډله په نښه کوي او دا هم خبره ده چې امریکا د داعش او القاعدې په اړه معلومات ولري او د طالبانو سره شریک کړي، خو په دې شرط چې طالبان د دغه ډلو په وړاندې عملیات کوي. زموږ نظر امریکا باید طالبانو ته په دې اړه امتیاز ورنه کړي، خو راځي چې وایي منو طالبان پرته له دې چې امریکا ورسره همکاري وکړي او کنه د داعش خراسان ډله په نښه کوي. لدی عمل زه په دې اړه کې امریکا د طالبانو سره همکاري کوي کوم ستونزه نه لرم، خو امریکا اړه ده چې د طالبانو سره د بشر د حقوقو موضوعات راپورته کړي. هغه څه چې طالبان د میرمنو سره کوي هغه پر وخانه ډول د منلو نه دي. موږ اړ یو چې طالبانو باندې د ترګرو ډلو سره د اړیکو لامل بندیزونه ولګو. اگر چې دوی داعش خراسان ډله په نښه کوي دوی په تحریک طالبانو ته پټنځایونه ورکړي او د القاعدې سره نږدې اړیکې لري. طالبان په افغانستان کې نوې مدرسې جوړوي چې دوی به د ترګرو یو نوې نسل وزې کوي. بدبختانه د طالبان سره راکړه ورکړه کول پیچلې دي.
تازه تازه یو شمیر لوړ پوړو امریکایي چارواکو د پاکستاني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې کړې. له دې وړاندې ځنو په خوانو یو لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان له 2001 څخه تر 2021 پورې طالبانو ته په خپل خوره په پناځایونو ورکول تورن کړی چې له هغه ځایه دوی پر امریکایي عسکرو بریدونه کول. دغه خبرې ته په کتلو پاکستان د امریکا څومره باوري ملګری کېدای شي؟
پاکستان د طالبانو اوږدمهاله ملاتړ دی، خو دغه ملاتړ پاکستان ته هم زیان رسولی دی. هغه څه چې موږ یې ګورو هغه دا دی چې پاکستان په زیاتېدونکو توګه له دې امله چې طالبان په تحریک طالبان پاکستان فشار نه راوړي د طالبانو خفه دي. پاکستان ته د لوړ پوړي امریکایي پلاوي تللو موخه خای هڅه کوي چې د یو اړخه پاکستان سره د هغه ترګرو چې دواړه پاکستان او امریکا ننګوي د هغوی په خلاف د همکارۍ کولو هڅه ده. امریکا یقینا غواړي چې د پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان سره د مقابلې په لار کې مرسته وکړي. موږ نه غواړو چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان ثبات کمزور کړي. دویمه موضوع په پاکستان کې د افغان کډوالو ده. بدبختانه پاکستان د افغان کډوالو په زور بیرته افغانستان ته لیږي.
افغانستان د امریکا او پاکستان د اړیکو په نوې معادله کې کوم ځای کې واقع دی؟
د پاکستان سره د طالبانو په خلاف همکاري کول ډیر ستونزمن دي ځکه پاکستان د دوی اوږدمهاله ملاتړ یو. زموږ نظر د پاکستان او امریکا زیاتره همکاري به د تحریک طالبان پاکستان د ګواخ سره د مقابله پاره وي. پاکستان او امریکا دواړه په دغه اړه ګډي ګټي لري، خو د طالبانو نه د پاکستان د کلونو کلونو ملاتړ لامل خای د پاکستان سره د طالبانو په وړاندې همکاري خای زیاته ګټوره نه وي. زه په جنوري میاشت کې په پاکستان کې وم. بدبختانه ما افغانستان کې د بشر حقوقو په ساحه کې او د خزو د حقوقو په اړه د طالبانو د کرن په اړه د پاکستان د مشرتابه زیاته علاقه ونه لیدله.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او د زابل په ولایت کې روغتیاي مسؤلین وايي د ګوزان واکسین د ټیمونو هڅو نتیجه ورکړه ده او ماشومان ته د واکسین تطبیق پروګرام کې پرمختګ شوی دی. د کتلوي معافیت د معلوماتو لمخې په همدې تیر ملي کمپاین کې په زابل کې 200 زره ماشومان واکسین شوی دی. فرشته هوتک په دې اړه راپورټ راستولی دی.
د زابل عامه روغتیا ریاست د معافیت کتلوي مسؤل وايي د هر کمپاین پر مهال نږدې 200 زره ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کوي. د زابل ولایت عامه روغتیا ریاست اړوند معافیت کتلوي مسؤل مولانا عبدالغنی وايي د پولیو واکسین ټیمونو زیاتې هڅې د دې سبب ګرځېدلی چې دغلته د پولیو واکسین تطبیق پروسه چټک شي او هر ماشوم ته واکسین ورسیږي. مولانا عبدالغنی وايي د پولیو واکسین په تیر کمپاین کې په زابل کې نږدې 200 زره ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړی او په وینا یې په ټولو ولسوالیو کې د واکسین پروسې د خوالي لامل هیڅ ماشوم تری به برخې نه دی پاتې شوی.
په تیرو کمپاینونو کې چې موږ واکسینونه کمپاینونه په سر کول تقریبا 2 لک یو لک زمینی درځ شو خو واکسین کېده. ان شاء الله دا چې صاحب نه پاتې شي هغه چې بګینی کومه ستاسو لا فراوین د لودو کې یو خو کوم صحیح مثلا نکور کې بیا غوته مو د سې ترانسپورټ رقم څخه برابر کړی وسی خلک چې کوم یا ماشمنه واکسین کول هغه ته متمن نزل دا خلک به مرتوري ورولې زلا صحته یا خلکو یا کېل نه یا نه یا شرانه سره موږ څه کوي نو هغه خلک دې هم دا کوي. دغه
د زابل اوسیدونکو عبد الله وایي د ولسوالیو او کلیو په کچه دي د پولیو کمپاینونه زیات سي او هغه کسان چې واکسین نه ورکوي د علماو او ښوونکو لارې دي ورته د اصلاح په موخه اما په هواي ورکړل سي.
نظر مدا د چې پولیو واکسینونو کمپاینونه باید زیات سي پر لاخه کې پر کلی کې زیات شي. غوښتنه مدغه ده باید څوک هغه څوک چې خپل کوچنیان ته واکسین نه ورکوي باید علماو د پو د سپینځرو لخوا ورته په هواي وشي خپل ځمن ته واکسین ورکړي. پولیو ناروغي ډیره خطرناکه ده زموږ کوچنیانو ماشومان ته غواښته.
همداشان د زابل بل اوسیدونکو شفیع الله وایي د پولیو ویروس د مخنیوي لپاره باید د پولیو واکسین کمپاینونه او د کارکونکو شمیر زیات شي ترڅو د خلکو بې ځای اندېښنې ورکې شي.
د مخنیوي لپاره باید کمپاینونه دې شي کم ولسوالۍ وطنونو کې کمپاینونه دونه کم دي ډېر خلک بد ځنې وړي دا وطن خلک ډېر وايي پولیو همکاران دې شي کمپاینونه دې شي کم دا علما خلک چې دي مادمان دي استادان دي ډېر خلک دي او په خلک دي خو واکسین حکم غلط شي نه دي زموږ ته د ماشومان لپاره بد وړي کو زموږ په کلی او ولسوالۍ کې دي واکسینونه دي کمپاینونه دي دي سي تاسو دا ناروغي ورکسه.
په غوسیمو کې چې د پولیو واکسین اوس هم جمعات پر جمعات تطبیق کیږي غوښتنه ده چې کمپاینونه کور په کور ترسره شي ترڅو هیڅ ماشوم له واکسین څخه پاتې نشي. فرشته هوتک امریکاک.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.